شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختبی. السلام علیکم. افغان ځواکونه د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د نویو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي چې تر ډیره کمانډو ځواکونه ترسره کوي. د دې عملیاتو په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د نننۍ مهمې لوبې حال هم درکوو. خو لومړی خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. د جوزجان د امنیت قومندانۍ وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د کمانډو او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وچل شوي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده او یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیا له طالبانو ملاتړ کوي او حتی د ډلې ته وسلې ورکوي. جنرال جان نیکلسن له بی بی سی سره په مرکه کې ویل د په افغانستان کې د روسانو بې ثباته کوونکي فعالیتونه لیدلي دي. دا نوموړي په وینا روسي وسلې د تاجکستان د پولې له لارې طالبانو ته قاچاق کیږي. خو جنرال نیکلسن دا نه دی ویلي چې په کومه اندازه روسي وسلې طالبانو ته ورکول کیږي. روسیې تر دې مخکې د امریکا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي. طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو ورکولو موضوع بیا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د جوزجان د امنیت قومندان وایي د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تیره شپه څلور داعش وسلوال وچل شوي دي او یوه فرانسوي میرمن نیول شوې ده. فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته ویل په وچل شو کې دوه ازبک وسلوال دي. خاغلی جوزجاني ویل چې نیول شوی فرانسوي میرمن د داعش په لیکو کې وسلوالو ته روزنه ورکوله. خو بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د درزاب په عملیاتو کې 15 کسه نیول شوي چې دوی ازبک او یوه فرانسوي میرمن ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نامه د ملي اردو د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شول.
امسال در عملیات نصرت ما بالای عملیات قطعات کماندو، قطعات خاص، عملیات شبانه و عملیات قوای هوایی که ضربات مستقل هوایی را اجرا کنه سیار تمرکز کردیم.
خاغلی وزیری ویل چې دا عملیات په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. امنیتي مقامات هیله څرګندوي چې د نصرت په نامه دروانو عملیاتو په ترسره کېدو به د وسلوالو فعالیت بند شي او د امنیتي ګواښونو مخه به تر ډیره ونیول شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یو وسلوال کس نن د فرانسې په جنوب کې یو شمېر کسان برمته کړي دي. پولیسو او چارواکو ویل دغه وسلوال تر دې مخکې چې په تریبیس خارګوټي کې په یو سوپر مارکیټ کې خلک برم تکړي پر پولیسو هم ډزې وکړې. تر اوسه په دې پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو راپورونه خپره شوې دي. د فرانسې صدر اعظم ویل داسې ښکاري چې دا یو تورستي پیښه ده. ځانګړي امنیتي ځواکونه سوپر مارکیټ کلابن کړی دی او سیمې ته تلونکي ټولې لارې هم تړل شوې دي. په همدې حال کې غیر تایید شوی راپورونه وایي چې برمتو نیونکي وسلوال د داعش ډلې غړی دی. کرملین د اروپایي ټولنې لخوا له مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په باب خواشینی څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې ویل چې دا ټولنه دې نتیجې ته ورسېده چې په ډېر احتمال روسیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو تر شا ده. دا کرملین وایند دیمیتری پسکوف نن ویل مسکو د اروپایي ټولنې له دې اقدام سره موافق نه دی او په خبره روسیا د سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومیدو له قضیه سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې مشران له مسکو څخه د خپل استازي د رابللو اعلان وروسته هغې کوي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا می په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنو کیمیاوي موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ پر وړاندې د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. او د سوریه د ختیځ غوته له یو خرګوډي څخه حکومت زد وسلوال یاغیان وتل او سیمه د سوریه پوسټه وسپارله. له هرسته خرګوډي څخه د احرار اشام ډلې د وسلوال وتل د روسیې په منځګړتوب د شوې معاملې لمخه کیږي. دا تحول په 2014 کال کې د سوریه د حلب خار تر جګړې وروسته د سوریه د حکومتي ځواکونو ستر بری بلل شوی دی. له هرسته خار څخه په 150 بسونو کې څه د پاسه 1500 کسان چې وسلوال او د هغوی کورنۍ وي وتلې دي. د سوریه د حکومت ناتړي شیا وسلوالې ډلې حزب الله ویل چې 1500 وسلوال او د هغوی د کورنۍ او شپږ زرو غړو موافقه وکړه چې له سیمې به ووزي. دمشق ته نږدې په غوته سیمه کې د جګړو له امله څه باندې 1500 کسان وژل شوي دي او دا جګړې د سوریه د وکلن کورنۍ جنگ تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. افغان ځواکونو د نصرت په نوم پوځي عملیات په ټول افغانستان کې پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وای
په دې کې مونږ ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه مونږ استفاده وو.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د سولې په برخه کې د واشنگتن او کابل له نویو ګډو هڅو خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت هیله مند دی چې د روان کال به په ناامنه سیمو کې اکثر تړلې ښوونځي بیرته پرانیسي او سبا په افغانستان کې د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیلېږي.
زمونږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ د لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبه روانه ده. د دې مهمې لوبې حال د خبرونې تر اخره درکوو. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې له پلان سره سم دغه عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ پیل شوي او تر دې دمه پکې لسکونه وسلوالو مخالفانو ته مرشوب لا وشتېده. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نصرت په نوم د پیل شوی او پوځي عملیاتو په لړ کې لزګونه مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي د عملیات د نوي 1409 مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په فاریاب، جوزجان، فرا، ننګرهار او یو شمیر نورو سیمو کې پیل شوی او د دې کال تر پایه به دوام وکړي. خاغلی وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نوم په دې عملیاتو کې تر ډیره په شپنۍ او هوایي او د کومانډو ځواکونو په حملو تمرکز شوی چې غټي زیات دي.
د نصرت عملیات د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې پیل شوې دي چې لویا بیلګاین د فرا ولایت ته منګ ډیر خلاص راوړنی لرو. په دې کې منګ ډیر زیات کوښښ کوو چې د هوایي ضربونه د شپې د عملیاتونه او د کوماندو د قطعاتونه منګ استفاده وو. په دې عملیاتو کې منګ ډیر فشار په دی اچولې چې په کم مصرف، په کم جزستان او په لږ وخت کې ډیر لاست راوړنی ولرو.
د وای روان پوځي عملیات د کال په اوږدو کې په سلورو مرحلو کې تر سره کیږي او هغه سیمو ته به کې ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خاغلی وزیر زیاته کړه د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي توګه د هغه نیمګړتیاو په لری کولو تمرکز کړي چې په تیر کال کې ورسره مخ وو. نوموړی ډاډ ورکوي چې د نصرت په نوم د دې عملیاتو په جریان کې به ټولې هغه سیمې چې اوس مهال د دولت د مخالف وسلوالو په ولکه کې دي ترلاسه کړي. که څه هم د هغه سیمو ولسوالیو نمونه وانخیستل چې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، خو راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د مخالفینو بیرغونه رپیږي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې حکومت خپل عملیات یوازې په رسنیو کې پیل کړي او دوی ته د اوختو تلفاتو خبرې بیا اساسه وبلله. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې شاید په روان 1409 مریض کال کې د افغانستان جګړه نوره هم خونړۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته که څه هم د نصرت په نوم د پیل شوي عملیاتو په اړه خوشبيني ښیي، خو د دغه عملیاتو پر ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي.
کم پوځي عملیات چې اوس شروع شوي دي دا اړین و. اړین په دې چې تاش کال مخالفینو عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په دې لحاظ باندې وړاندې تر هغه چې د هغو فصل جګړیز فصل په اصطلاح راورسیږي، دولتي پوځي ځواکونه باید دا عملیات ترسره کړي او انشاءالله امیدواري ډېره ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیر 1906 نوي لمریز کال له امنیتي پلوه خونړی بلل شوی دی. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډلې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو نه برابرول هغه مسایل دي چې په تیر کال کې تر ډیره په اړه خبرې کېدی.
افغان ځواکونو له دریو ورځو راهیسې د نصرت په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. د جګړې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یوه ګډ پلان کار کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکایانو سره شایي خبرې وکړي خو له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د جنرال جان نیکلسن تازه څرګندونه د سولې په اړه د ملالی بشیر پر راپور کې.
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نمونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکلسن دا خبرې د پنځم بپورت په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکلسن ویلي چې د سختري زړلو ځینی غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د په وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هوار کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډيري مودي راهسي د ټولو لوريو هدف دي، خو بیرسته چې وي موافقه تر رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وايي امریکایي نظامی چارواکي وايي چې تر شپږس کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څنګ شای جلاسي او د سولې میز تکښيني. خو د امریکا ولسمشر دروان میلادي کال د جنوري په 28مه نیټه ویل چې د طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني، ځکه هغوی هر خواته بي ګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسی، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکلسن لقوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغه طالبانو تجمنه ورکول کیږي چې نه به توقيف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکلسن ویلي چې تر نظامی سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړ ایستل شي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شای داسې وخت هم راځي چې ځینې سخت دریځ سولې کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې ورسته له هغه دي چې په دې ورستوي کې د سخت دریځو حمله ملکیان په نقشه کړی دي. په دغه حمله کې د جنوري میاشتې حمله هم شامل ده چې په کابل شار کې د یو امبولانس په واسطه وسو او تر سلو زیات کسان پکښ ووجل شول.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایرلند او افغانستان ترمنځ د زیمبابوي په مرکز هراري کې یو ورځنی لوبه روانه ده. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. نن لوبه کپ دغه دوه ټیمونو کې هر یو وګټله. د 2019 کال نړیوال جام ته به لار پیدا کړي چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې دمه یو سلو یو څلوېشت منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوسی درې دي. صفي الله سنګزي دا لوبه تعقیب کړې ده. دغه ده همدغه شیبه چې مې له تاسو سره خبرې کولې د دروازې ټک په مواوریدلې دی هم سټوډیو ته راغی. سنګزي صاحب، څرنګه لوبه څرنګه روان ده ستاسو په باور؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. اوس خو د چایو د اوبو وقفه ده. افغانستان نشپیتو منډو ته ضرورت لري. دیارلس اوره پاتې دي، څوارلس اوره پاتې دي چې دغه لوبه پوره شي. نو افغانستان ډیر ښه روان ده، ځکه چې وو وکټې آلریډي افغانستان په لاس کې لري او ډیرې مهمې او قوي وکټې هم ستا د افغانستان سره. اوس وخت په کریز باندې چې ولاړ دي. د افغانستان دوه تکړه بیټسمینان او ډیر پخوانی لوبغاړي او تجربه لرونکي لوبغاړي دي، محمد نبی او سمی شینواری، چې دوی له اتیاو نوې میچونو نه دوی دواړو ډیر لوبېدلي دي. نو د افغانستان لپاره چانس زیات دی.
سمی الله شینواری شپږاویا میچونه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ټیم لپاره کړی دي او محمد نبی ونوي میچونه کړی دي. او لکه څنګه چې تاسو ول چې دوی تجربه لرونکي لوبغاړي دي، دوی په دې باندې پوي دي چې رنزونه ډیر نه دی باید په احتیاط ولوبیږي چې وکټ لا سوار نه
کیږي. د افغانستان لپاره د افغانستان د بریا په خاطر ټول لار د افغانستان د بریا لپاره هواره د اوس وخت څنګه چلو روانه ځکه چې لوبغاړي هغه لوبغاړي چې د ایرلند له ټولو لوبغاړو سره له هر یو سره بلد دي ډیر زیات لوبي کړی دي په نړیوالو میدانونو لوبیدل دي او د افغانستان رن ریټ ډیر ښه دی چارلس اور لري او منډي هم تقریبا مساوي منډي ورته پاتې دي او د افغانستان چانس زیات دی.
لکه څو وره مخته چې فرزند افغانستان دوه لوبغاړي سر په سر تقریبا وسوسېدل، ګلبدین نایب او رحمت شاه، یعنی په لنډه فاصله کې سره وسوسېدل. که چیرته خدای مکه دغه اوس بیا یو دوه وکټ وغورځي نو په افغانستان باندې به فشار ډیر زیات شي.
بله طبعا دوه لوبغاړي چې د افغانستان سوځېدلې دي د سیمی سنگ په نوم د یو ایرلندي لوبغاړي لخوا سوځول شوي دي چې د سپین بال کې، یعنی دا ثابته کړه چې په نننۍ لوبه کې سپین بال ښه چلیږي او که احیانا سیمی سنگ چې اورونه پاتې دي هغه بیا راسي نو د افغانستان لپاره کېدای شي لږ څه بیا هم ستونزمن وي. سیمی سنگ فکر کوم تر اوسه پورې خپل او اور کړی، یعنی درې اور نورم پاتې دی ورته، هغه بیا راځي چې کولای شي امکان دی دی چې لوبه لکس خپل خواته ورواړي، خو اوس د افغانستان د بریا لپاره هر څه مهیا دي.
د خو اوس چې زه پانه ته ګورم افغانستان په یو اور کې 3.8 منډي جوړي په اوسط حساب باندې، لیکن ورته په کار دي چې باندې 15 په فی اور کې یو څه بیا هم فشار شته. که څنګه
فشار به پدې نه وي چې افغانستان وو وکټ لري په لاس کې، دغه فشار راکمي په خپل او تفاوت ډیر زیات نه دی. 14 اور دی او نشپې ته منډي، لس اور شپې ته منډي کیږي، نو د افغانستان چانس زیات دی.
څنګه چې بیا بل موضوع دې له خطر د میدان ته چې ګورو دی پیچ ته ایرلند هم په سختي نمرې جوړولې، یعنی میدان هم دې ته سازګار نه دی چې د ټوپ راپورته شو بیټسمین یې ووهیو څلور یا شپږ وخلی.
په دغو هیوادونو کې به طبعا باید اوریدونکو ته ووایو چې دلته د مازیګر لخوا یا لوبه چې کله تیزیږي زیاتیږي اخر کې اخر ورو کې په میدان کې میدان شبنم راځي ور باندې یا میدان لکس مرتوبه کیږي، نو په هغه وخت کې دوم اننګس لکس خوي، ځکه چې په دوم اننګ کې ډیر مشکل بنوي چې دغه چیسونه شوې دي په دغو میدان.
بله یعنی تیرو لوبو ته چګورو دغه اوس چې تاسو دا خبره کول افغانستان یو منډه بل هم واخیسته د محمد نبی منډه لاسو ته ورسېدی او سمیولا شینواری شپړسو. ځین کسان وای دغه دوه فګره، یعنی تر دې لاسو چې بیټسمن ورغواوړي دا معنا لري چې د یو څه سیټ شوی دی په میدان کې، یعنی بیټنګ شاید بهتره وکړي. څنګه هم دسیله
لاس نمرې خو ډیره زیات نه دي، ځکه چې ځین لوبغاړي په شلو اوټیږي، همیشه اوټیږي په شلو باندې.
ما مطلب دا دی چې یعنی تر لاسو چې رسېږي په داسې حالت کې چې نمرې سختې، یعنی ته مجبور چې ډیر توپونه ولوبای یا یو څه راحت شي بیټسمن کته.
بله په سخت حالت کې، یعنی چې لوبه په فشار لاندې وي، بیټسمن ته ضرورت دی چې له هر بالر نه دوا یا درې منډیم کې واخلي، بیا په اخر کې کولای شي هغه خپل جبرانو کې. نو ستاسو خبره سمه ده چې لاس نمبر هم که په سخت حالت کې اخیستلی شي کولای شي چې په اخر کې دغه د بالونو تفاوت بیرته راکم کې.
مننه صفی الله ستانک زید د افغانستان د کرکټ د روان لوبي حال پر روانه خبرونه کې وړاندې هم درکو. افغانستان یو سلو درې چلويشت منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او یا په بل معنا باندې افغانستان وش پته منډې نوري په کار دي په ډیرلس اوورونو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل په 1400 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرو ډیر خونځي د نامنیو لقبل تړل شوی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوی تعلیمی کال د تیاریو په اړه د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې ل 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. خغلی حقمل همدارز ویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه خونځي سبا د میلیونونو زکونکو قربانوي.
موږ به ان شاء الله تیاری زموږ دا چې څومره ډیر زده کوونکي خوندوی ته راځي هغه به جذب کیږي او موږ وړاندوینه ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به خوندوی ته راځي او ان شاء الله د دوی پراتلو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم زده کوونکو نه ډاکوي. د دې ترڅنګ به د سباندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي خوندې ایجادېږي او په دې ډول سره به ترتیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د پوهنې وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي خونکو د استخدام ترڅنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې وویشي. ښاغلی حقمل تړل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,015 خونځي تړل شوی او هیله مندیشته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټ او زیات شمېر خونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز ویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی او هیڅوک نشي کولای چې له دې بهیره سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1,190 لمریز کال له معرفه د ملاتړ کال نومولی دی. د افغانستان د معرف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیری زده کوونکي د خونځیو د تعمیرونو، درسي کتابونو او د مسلکي خونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پوهنې وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معرف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي.
زه امیدوارم چې شکل د پوهنې وزارت وتونې شي چې د معرف لپاره د مکتبونو د جوړولو لپاره د معرف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو لپاره او د زده کوونکو لپاره ښه اقدامات وکړي تر څو چې د موږ شاګردان وتونې شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل سلفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
ښاغلی حارث همداشان بي سي وادي د افغانانو لوی استونزه او غلې دښمن یاد کړ او له پوهنې وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو په هدف باید خپل هلې ځلې لا پسې تیزې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شباز خان زینو خل نه در خوص ولایت نه در سکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دې ازادې رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي په یوه جذبه سره ټینګار وکړي یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشل کیږي باید دغه ځواب موږ ځوانان وایي. وسلام.
یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلامی رما د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زړه دفاع وزیر دا خبر ډیر خوشاله شو چې دی وايي د افغان سرحد ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحد ځواکو ته دا چې پر کوم منطقو دغه توغندي راځي دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ تهران په تماس کې شړلې خبر کوم. د دولتاباد ولسوالۍ د خو تر وتلې د شیرنتاګا ولسوالۍ او مربوطات څخه د استانی تر وتلې د چو تر وتلې د جنگ د ساتل ما د طالبان د مسترګي په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورته د ستاده د مصیبت په موږ ګرځا غوښنه سلام ټولې کټړې بارے په خپل کې و دا راي نظر غلې پښتني کې په دارسن کې مړ ولیدې ډیر مسلمانان غلیدې چې ما شام را و د ورځې را و دي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دیوان خپل کندوادو سلاغو ته دا کندوادو سلاغونه چې د نړیوالو ته مل ما شر ورځ به نو موږ نه دلې دلې چې هغه بسنګ خدمت تغیل ده چې دا غرسن بیا سره ما یا تاسو هم بس کې تاسو خو ته وګورئ تاسو مسلمانان اوس باندې نو دې لیکلو په وجه زه په بلستون نه پات خدای باندې تاسو ته بالا مستو وايي ګریوان نو ستره لې چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او کې تاسو د فاریاب د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اروپای ټولنې د روسي لپاره خپل اساسه بیرته بللای دی. د ټولنې دا ګام روسه تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. مراد صاحب، اروپای ټولنې د خپلې د پریکړې په اړه چې خپل اساس له ماسکو بیرته راوغوړي څه توضیح ورکړي ده.
مننه شیبر صاحب. د اروپای ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپل غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه وځي دا چې خپل استازي بل ماسکو نه راغوړي بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي. البته تر اوسه پر معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه بخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپای ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وخت دي چې اروپای ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو.
البته بریتانیا غیواد چې له اروپای ټولنې د وټلو په حال کې ده، نو څنګه آیا ټول اروپای هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي؟
مخکخ ټول اروپای هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه، نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شو او سرګند کړو. اما ځینې هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شبر شپ شته دي، لکه سلوواکیا دا یو څنور هیوادونه چې هغوی چې که د روسیې خلاف اقدامات کوي په عین حال کې باید موږ خپل هیوادونه باید له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کړو چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي.
ل رضوان مراد څخه په مننې د کرکټ حالدارې چې افغانستان یو سلو وڅلوېشت منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان درې شپېته نورې منډې په کار دي چې آیرلند ته په دې یو ورځنۍ لوبه کې شکست ورکړي او نړیوال جام ته لار وکړي، البته په 12.1 اوور کې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په انټرنیټ کې یو شمېر کسان ناسم خبرونه هم خپروي. اوس ګوګل پاڼې داسې هڅې پیلوي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. تفصیل له اسمت څاروان.
ګوګل په انټرنیټ کې د دروغي خبرونو د مخنیوي لپاره په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر لګوي. ګوګل د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دروغي خبرونو سره د مبارزې لپاره د ژورنالیزم د کیفیت په نوم د 300 میلیون ډالرو په ارزښت یو پلان لري. د ګوګل د سوداګرۍ د چارو مشر فیلیپ شیندلر وایي ډیره ګرانه شوې چې په آنلاین دنیا کې د کار او ناکاره ترمنځ څوک توپیر وکړی شي. د ټکنالوژۍ چټکه وده د خبری صنعت په ګډون ټولو برخو ته چیلنج دی. ګوګل خپل پلان ګوګل خبری نوښت وباله ویل چې پر دې پلان به په درو کلونو کې 300 میلیون ډالر ولګیږي. د کمپنۍ په عین حال کې ویل چې خپل خبری شریکانو ته 12 میلیارد او 800 میلیون ډالر ورکړي او هر میاشتې خبرونکو ویبپاڼو ته د 10 میلیارد کلیکونو لار هواره کړې ده. په ورستیو کلونو کې پر ډیرو کمپنیو د جعلي خبرونو د خپرېدو په خاطر انتقادونه زیات شوي دي. دا ډول انتقادونه په ځانګړي ډول د امریکا د ولسمشرۍ له ورستیو انتخاباتو وروسته زیات شول. ګوګل غواړي د ډي ان فو په نوم یو نوی لابراتوار جوړ کړي. دا لابراتوار به د کره او ناکره خبرونو تفکیک کولای شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 شپږنبه په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق پر استولې سمس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا کرکټ نننې لوبه افغانان وګټي او نړیوال جام ته ووزو. محمد ولی احمدی لفرا لیکي د بکواله ولسوالۍ کې خدای کول افغانستان د کرکټ نننې میچ ګټي. احمدی له هلمند لیکي له خدای به سوله وغواړو. عبدالکبیر بارکزای له هلمند لیکي طالبان سوله نه کوي. عبدالولی وفا د هلمند لناوی ولسوالی لیکلی دی حکومت باید د هلمند پوهنې ته جدي پاملرنه وکړي. د سولې په برخه کې نورې سمیسونه هم را رسېدلې دي. عبدالقدیر تکین لیکي سوله د حکومت چیغه او مسؤلیت دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی له ګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالی پورې سړک ته باید توجه زیاته شي، د ترانزیت امکانات پکې برابر شي او د پاکستان لور ته د ویزې سیستم فعال شي. په وروستیو کې چې د دې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو، د کرکټ حال در کوم. افغانستان 125 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 950 نورې منډې ورته پکار دي چې په څه باندې 10 اوورونو کې بشپړې کړي. نور حال به بیا زما همکار په راتلونکي خبرونه کې هم تاسو ته درکړي. دا خبرې